پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبادیان په دې خپرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خپرونه کې په کابل کې نن مظاهره وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو.
په هلمند کې د جګړو له یوه قرباني سره شهیدلی
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستی د اول سم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل په مرمۍ رالی ومشتل. داسر
په کندوز کې د څارویو د یوې ناروغۍ د مخنیوي هڅې پیل شوې.
دا د کنه ضد دوا ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب سیاو روي.
نن یو شمیر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې ټول افغانان له هېواده بهر ووځي. متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هېوادونو د شمالي کوریا روسي راکټي ازموینې غندلې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې پرې بندیزونه ولګوي. نن یو شمیر ښځو په کابل ښار کې اعتراض وکړ. دغو ښځو د کار، ډوډۍ او زده کړو شعارونه ورکول. د مچ خبري اژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مخې ته راټولې وي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د حقوقو د نه پریښودو په خاطر اعتراض وکړ. او مچ ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوله او یو شمیر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې تبصره نه ده کړې. د اګست په 15مه لا کله چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، ډېر شمېر زه تاده کار او زده کړې اجازه نه ده ورکړل شوې. خونجون په یو شمیر محدود ولایتونو کې خونځیو ته ځي. د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي تقریبا ناممکنه ده چې افغانان دې وکولی شي له خپل هېواد ووځي، ځکه ګاونډي هېوادونه پر پولې تړلې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا د کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور سره سم امنیسټي انټرنیشنل پر دولتونو غږ کړی چې له سختې بروکراسۍ پرته دې پرېږدي چې افغانان بهر ته لاړ شي او هغه ته ډېر زیانمندیدونکي دي پر بشري ویزه ورکړي. او د دې ترڅنګ دا هم واوري چې د ملګرو ملتونو د شپږاویه عمومي اسامبلې مشر عبدالله شهید پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له حوالي سره د مرسته وکړي. ښاغلی شهید پرون چهارشنبه د روسیې تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر دغه راز وویل، دا مهمه ده چې افغانان پرېښودل شي چې خپله راتلونکي په خپله وټاکي. لا څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبان کابل ته رسیدلی دي، افغانستان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د اسعارو د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل شوې دي او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې FDA د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د موډینا او جانسن اند جانسن واکسینونو تقویتی دوزونو ته هم اجازه ورکړي او ویلي چې خلک کولی شي دا واکسینونه ونیسي. د دغه ادارې د چهارشنبه د ورځې د پریکړې پر اساس میلیونونه امریکایان به وتوانیږي چې له دغه تقویتي واکسینونو څخه برخمن شي. له دې مخکې دغه ادارې یوازې د فایزر بایو بایونټیک واکسین تخویتی دوزونو ته اجازه ورکړی و چې پر خلکو تطبیق شي. خو د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم د ادارې د نوې پریکړې لمخې له عمر او نور عواملو پرته ټول امریکایان کولای شي له دې پرته چې مخکې کوم واکسین اخیستی په خپله د دغو دریو واکسینو تخویتی دوزونه انتخاب کړي. او وروستی خبر دا چې متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستی راکټي ازموینې وغندلې او ویل دا اقدام خیلی چه پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالی ته اجازه ده اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې د خپل غیر مسؤلانه او تحریکوونکي اقدامات ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسه او استونیا هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا د بحري بالستیک راکټ ازموینه د دغه هیواد د تحریکوونکو اقداماتو څخه ده. دا ټولې تبصیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې اضطراري غونډې مخکې مطرح شوې. امریکا او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ځینو اروپایي هیوادونو له دغه سازمان وغوښتل چې په شمالي کوریا په بشپړ ډول تحریمونه ولګوي. د دوی هدف دا دی څو شمالي کوریا ونه توانیږي چې د ډله ییزې وژنې په برخه کې د بالستیک راکټونو د جوړولو لپاره مالی او ټکنالوژیکي امکانات ولري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوی. په کابل کې نن په لسکونه میرمنې سړکونو تراوتل یو له طالبانو کار خوړي. دا اعتراض په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلې مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره دې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
کار، ډوډۍ او د زده کړو حق. لسګونه افغان مرمنې نن د کابل وټونو تراوتلي او د طالبانو په مشرۍ له افغان دولته د کار او ډوډۍ غوښتنه کوي. دوی دغه شنوایی باید د زده کړو حق ورکړل شي. دغه لسګونه مرمنې وایي ملت وګې شوه کاروبارونه په ټپه درېدلي خو د طالبانو دولت لومړیتوبونه نه پیژني. یو شمیر لاریون کوونکو ویلي دي چې د طالبانو لوري د عدالت غوښتنې د دغه لاریون مخه هم نیول شوی خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسمبلۍ مشر عبدالله شاهد پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبې د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار کړی چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور د مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی دی. له څه باندې 2 میاشتو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په بهر کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو زیرمې کنګل دی او نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندي ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د دغه سازمان په خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وتلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو او هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپلو سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوي دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته زړه کوي چې په لارو کې له سختو کړهونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان گاونډیانو د افغانانو پر مخ پولی تړلی او یوازې هغه کسان پریږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختي بیوروکراسي پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغو ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي پر بشري اساس ویزې ورکړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي او زیات شمېر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غاچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هېواده ووځي. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي ځانونه له دغه هېواده وباسي. د امریکا متحده ایالاتو د اگست میاشتې له نیمای څخه تر اوسه 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستان وېستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اگست میاشتې په 1/3 له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد له خوا روان دي. طالبانو تر دې دمه د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمېر هغه افغانان چې د کابل له سقوط مخکې هند ته سفر کړی وو او هلته بند پاتې دی وای د اوبو وچ ډوډۍ د اخیستو پیسې لانه لري. دوی وای د بیلابیلو دلایلو په ځانګړې توګه ډیری د درملنې په خاطر هند ته تللی وو، خو اوس دوی میاشتې کېږي چې په هند کې بند پاتې دي. دوی غواړي چې ژر تر ژره کابل ته واستول شي. په دې اړه راپور لرو.
په هند کې بند پاتې افغان مسافر له خپل بې برخلیک وضعیت او خلیجی برنځیګي، دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللی وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. 15 کلنه فرشته له 2 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه دا خپله پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکانات کې داشتم به تداوی آورده بودم خرج شده.
ټول هغه څه مې چې د درملنې لپاره راوړي وه ختم شول. پیسې نه لرم. یوې میاشتې ته راغلی وم، 2 میاشتې وسوې. اوس د کور د کرایه پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره ځواب راکړ. د افغانستان سفارت او د هند دولت د موخه
خاطر برشانه قابلیت داده میشه.
نرګس بل افغانه د 2 میاشتې مخکې هند ته د درملنې لپاره تللی وه او له ورته برخلیک سره مخ ده. هغه په هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت ته ورغلو، لیست جوړ کړ، خو هغه کسان نه بهر کړل چې پیژندګلی او واسطه یې درلوده. د موک غاک وانه ورېدلسه. تر کومه ځایه چې خبره سوې يم سفارت له ځینو پیسې واخیستلې. اوس پستونزو کیو هیله ده د موک غاک تر سفارت ورسوي.
رحیمه بل هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بیولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تګ زمينه ورته برابر.
د موږ حالت ښه نه دی. کمرو هم غواړو له خپلو کورنیو سره اوسو. دلته نور له لوږې مرو. د سفارت مسؤلیت دی چې موږ افغانستان ته ولېږدوي. همالته که د خپلو کورنیو تر څنګ له لوږې هم مړه سو منو یې.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هر ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلي ته تلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه وو، خو کابل ته د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو تر څنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې له هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بیلابیلو دلایلو یاد هیواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1,500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته دلته بند پاتې وو د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت د درملنې لپاره هند ته راغلی او د پروازونو د بندښت لامل دلته بند پاتې شو.
په ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په دریو انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایی شرکت له لوري افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلی څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی، او دریم انتخاب هم دا چې هڅه کوي د پاکستان له ځمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوس هم اقتصادي خبر.
افغان سوداګر وایي دا چې د تورخم لارې بند شوې نو پاکستان نه د صادراتو او وارداتو لپاره باید د سپین بولدک لارې پرانستل شي. د افغان سوداګرو په وینا لس ورځې کېږي په سوداګریزو توکو بار موټرې په تورخم بندر کې ولاړ دي او پاکستان ته د دننه کېدلو اجازه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر شکایت کوي چې د بندرونو بندېدلو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار وایي تېره ورځ د افغان سوداګرو د میوو او سبزیو موټرو ته اجازه ورکړل چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. دا نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو بار ټولو موټرو ته اجازه ورکړل شي چې د پاکستان خاورې ته دننه شي. هم غوښتل د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د کرنې وزارت د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر د مثمرو باغونو د جوړولو په لټه کې دی. په همدې اړه جوړه شوې ناسته کې د سولې لپاره د نباتاتو یا پی ایف پی نړیوالې موسسې د کرنیزو ځمکو د تخریب د مخنیوي په خاطر خپل طرحه د کرنې وزارت رهبری ته وړاندې کړه چې د وزارت د رهبری له هرکلی سره مخ شوه. د وزارت مسؤلان وایي یا د طرحه ارزوي که چیرې تخنیکی ستونزې ونه لري تطبیق به یې کړي. د سولې لپاره د نباتاتو موسسه یوه غیر حکومتي اداره ده چې د ځمکې د تخریب د مخنیوي د مالی صندوق له لارې فعالیت کوي. د کرنې وزارت د مسؤلانو په وینا یا د موسسه غواړي چې په راتلونکو کلونو کې $9 میلیارد جذب او د افغانستان د کرنې او باغدارۍ په برخو کې پانګونه وکړي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ، یو یورو 130 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتونو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته د پناه ورکړي چې غواړي له خپل هیواد ووځي. دغه ادارې د پنځنبه پروس پر همدې موضوع خپل نوې تګلار هم خبره کړه. ملالې بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
نیویارک میشتي د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتلي دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې په دې پالیسی پاڼه کې ویلي په دغه کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقوقو شذو د حقوقو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقوقو څانګې مشر بیل فریلیک په یو اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوه چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. د غی لندن میشته د بشری حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپل پولي تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسیوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا یې له خپل هیوادونو شړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسی پاڼه کې ویلي ویلي چې هیوادونه باید له افغانستان د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناه غوښتونکو پر مخ خپل پولې پرانیزي. د ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه بیرته لسره وارزوي چې مخکې رد شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنه ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي، د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینکو د ډاکترانو سره کوي، بیا وزارت زراعت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا برنامه شروع شوې ده، په دې کې مالدارانو ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د مالونو ځایونه چې دي دغه چې د وپاشي کېږي د دغې د وپاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا برنامه شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خانجان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشی را کمپاین شکل آغاز کده، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي هلته هر ډول حشری او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیايي مرکز ته انتقال نشي د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالې دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د هغو سیمو اوسیدونکي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت له واکه وتلې وې وایي دوی ته د آبادۍ او بیارغونې کار نه دی شوی او د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي په وجه ماشومان په سپیرو خاورو او تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
یولس کلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی. هر ورځ په دې هیله لوسی پخې خونځي ته ځي چې درس په زده کړي لوړې زده کړي به وکړي او راتلونکی به یې روښانه شي. خو وایي د خونځي ودانۍ نشتوالی او دې ته ورته نورې ستونزې یې د درسونو او د هیلو پوره کېدا پر وړاندې لوی خنډونه دي.
شوم میدان باندې کېنو دا چې خني شي باران نه باندې کېږي سبق نو شواله بکسي او کتاب نه لاله لم دا یو باب باران کې چټي کوي ستاسو کور دا پېج ګرمي شي ګرمه دونی لاندې نه ګرمي کېږي د نه ځنې سیمونه درې غانې لري او ځنې نه لري.
پې پینځه سلوي خکرن حضرت ګل د ګمبیر وسیدون کې دی وای اولادونه خونځي ته په ډیره مینه ځي خو هلته د ودانۍ د نشټوالي په وجه په باد باران او د وړي په سور لمر کې درسی بهیر نیمګړی پاتې کیږي.
ماشومان زی د پزمکه باندې ناشې د چړو لاندې ناشې شناسمان لاندې ناشې لاندې په د ناشې د پارم څنګه لري سړه هوا کې هم نشو کولای چې درس د ما عمر کې په دا دو موسم چې د اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او د اخر کله چې کال اخر ته ورسی دا موسمونه ډیر زیات یخي بارانونه زیات کې ماشومان لړ شي سبقسي کتابونه جامې هر څه پلان دی به ته واپس کوته راځي د تعلیم سره ډیر زیات شوق لري غواړي تعلیم ته دوام ورکړي تعلیم وکړي
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی خونځه موجود دی خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړولو لپاره هیڅ ندی شوی دوی له طالب چارواکو مرستندویانو یاد خونځیو ته د ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین مانی چې په کټار ګمبیر او نورو لری پرتو غرنۍ سیمو کې د امنیتی ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د بادې چارو ته زړه نه خکولو خو به هم تیر کال دغه خونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړي وو د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته ویل
200 باب مکاتب مون سره د اقرا برنامه واده کړی د کټار لیست مون پاغه برنامه کې نیولې دی او دغه سه د ګمبیر ابتدایي چې د شاګردانو یو سلو نه هیڅ پکې الکان دی او وڅل ویخ جن کوي دی چې ټوله یو سلو شپګاوه تنه شاګردان جوړیږي دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوې دی
چارواکی وای په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي چې له یادو خونځیو څخه 200 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو وسنی شمیرته جواب نشي ویلې او هغه هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري په 1512 خونځیو کې نږدې 200 هلکانو او نجونو زده کړې کولې خو اوس چې لشپګمو ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې د زده کوونکو د غشمیر ل یو نیم لکو هم راټیټ شوه دی که څه هم چې ل لسو په کم ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته لشپګمو تر 12 ټولګي د درس ویلو اجازه ورکړي او په پاتو ولایتونو کې د 12 ټولګي پوري د زده کړو پیل کولو اشمنه کړي ده خو لا تر اوسه په ټول ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن جوې بچي د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ماسکو د پرونی غونډي او د افغانستان په اړه د سیمه ته په هیوا دوکې د نورو ورته غونډو په اړه بحث لرو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ او د ټلیفون لاري برخه واخلي او د خبرونه لمیلمنو پښتنه وکړي وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې د ازادي په چپو کې پروګرام د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني د خپل وړاند دوسترګو درملنه غواړي او د شل کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي شوی وو او په دواړو سترګو ړوند دی جزئیات په راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبا کیو د سکوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
ک د کورنۍ نور غړي د مرست لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای شلکلن احسان الله د هلمن په غریشول سوالی کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنز په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو لدی پیښې شاوخوانه کاله تیریږي خو لا هم بی وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مو ولستې د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل قمر میرا له ومشه د داسرو پر دابل خو چې ومشه پر دابل خورا وته په دا غوړ موږ داس د امبر ته وتلو په دا غزه خوش سو
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلی کورنۍ د وژو بار دی
چې ډېر علمي د لوښ ما وښه چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولست یو څه خدمت میکړ ډېر شوک مې چې د لوښ سیاست خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت د لوښ چې یو شی د دغه دوه منځ څخه راڅخه جوړ شوی وه، خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنه مثال زه غواړو چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسوه خپل ځان. اوس هم استعدا شوی دغه لروی په دغه راکړې الله پاک حافظه راکړې دی راته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي د هغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامان چې دی دا بیخي خوراکي دا خلک چې دی کومک وسر کې چې دا ماجت روان مثال کوچنی هم د لاس نیسې ماجت پورې رسي دا خو برته یو څوک وو خورای ولي کني د خپل میډم دی اټکار کې یا مانه زړه رسي د کور پر دا توګه ساز دی ورځ جمعه ته کزاک جمعه ته ځي چیزې مګر وو سوالای ته دا ارکان دي ته لښو من کاری وسر وښ کومک وسر وو کې.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شلکلنی جګړې مایوب کړي او دا مهال وراوشتي جسمی او رواني زیان سره له کړه وډک شون تیروي.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې